چي دا مشال لډيو دا زم تاسو قربا سره لمومن وخت په پیښور کې 15 بجه په دې غړی کې ځوانانو غږ خبرونه ده. تاسو سره به هم خبرې کوو خو موږ سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغوی مېلمانه وي. هغوی سره د پي ټي ایم د 11 اکتوبر پر جرګې خبرې کوو، د دې سیمې پر امنیت خبرې کوو، په دې کې د ځوانانو پر رول خبرې کوو. دغه راز موږ سره به مدني فعال پټان عبدالخالق او ټانګ ضلع امن جرګې مشر نصیر احمد هم وي. هغوی سره به هم پر دغې موضوعاتو خبرې کوو او زم تاسو قربا اسره لمومن. خو تر هر څه مخکې لملیه مرزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه ورو
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته، د جنوبی وزیرستان په وانه کې د امن غوښتنې لپاره لاریون شوی. په کورم کې په فرقی زونختو کې درې کسان وژل شوی او 50 جوبل دي، او د ایران د بشري حقوقو د لوای په غیوات کې دوه کسان اعدام کړل شوی دي. د جنوبی وزیرستان په وانه کې نن د امن لپاره لاریون شوه. د وانه پر رستم بازار کې د متحده سیاسي تحریک تر سوري لاندې د امن لپاره لاریون کې غنو سیاستوالانو، د پښتون تحفظ موومېنټ غړو، وکیلانو، زایولس او د مدني ټولنې غړو ګډون وکړ. د احتجاجي لاریون پر مهال د مارچ یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویل احتجاج کوونکو له ریاست د امن غوښتنه وکړه.
علاقہ کے اغواکاری، بتخوری، دہشت گردی، بم دھماکے، داغا شری شوائے گئی دا گوشتنا وکڑا امن د تونا غوړي، داغا خالق تے امن تجائے گئے، امن غوړي او پہاڑ سورات کے غوړي.
د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان د امن مارچ غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې پوز او پولیسو د امن لپاره ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو خلاف عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په داروستو کې د نامنه د پیښو زیاتېدو خلاف د صوبې په مختلفو سیمو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. تر دې مخکې د جولای په 19 د امن غوښتنې لپاره په بنو کې پراخ لاریون شوی چې لسګونه زره کسانو پکې برخه اخیستې وه. په هغه لاریون کې د ډزو په پیښه کې د یو تن د وژنې او د ویشتو کسانو تر ژوبلېدو وروسته په بنو کې پرلت پیل شوې دي. احتجاجیان تور پورې کوي چې په دوی امنیتي سرتېرو ډزې کړې وې، خو پوز وایي چې مظاهرچیانو د ځواکونو پر ضد نارې وهلې او کاڼي یې ویشتل چې په خلاف یې سرتېرو له لارښوونو سره سم کاروایي وکړه. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو ته تللی دی او د بنو پرلتوال به له حکومتي فیصلو خبروي. په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پرونو نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه هسپتال ته لېږدول شوي چې ورڅخه یې دوه سا ورکړه. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 او د ژوبلو 50 ته رسېدلی دی. د سیمې اوسېدونکي او چارواکي وایي چې په بوشیره کې د مدګي کلي او ملیخېلو اوسېدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر پیل شوې جګړه د بالشخېلو، خوارکلي، سدې، سنگینې، غوزګړې، کنج علیزو، سپینې شګې او پیواړو تر سیمو غځېدلې ده. انتظامی او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقی زو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوز به ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته ویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته ویل حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي. محمد علي سیف ویل چې اپیکس کمیټه فیصله کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بے له توپیره اقدامات کیږي. هغه ویل چې حکومت له هایکورټه د بنو لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په دوه مختلفو پیښو کې یو پولیس او یو مشکوک وسلوال وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتېري پرون ماسپښین د مومندو په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روانو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او یو پولیسوال پکې ووژل شو. په مومندو کې د دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. اخوا پوز د جولای په 24 د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب کې په عملیاتو کې د یو مشکوک وسلوال د وژنې او د دوه ژوبلو کولو دعوه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر پرون په بیان کې ویلي چې هغه وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو په تختونو کې هم ککړ وو. پوځ د وسلوالو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او کومې وسلوالې ډلې هم د دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي په ایران کې دوه کسان د مختلفو تورونو په سر اعدام کړل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوې خپلواکه ډلې ویلي چې ایرانی او چارواکو د نشه یي توکیو د قاچاق په تور یو افغان وګړي په پټه اعدام کړي. د حقونو نورمي میشتې ډلې هنګاو د جولای په 15مه په خپله ویب پاڼه په خبر کې ویلي چې ګلاب شاه نورزی د جولای په 23مه سهار وختي د بندر عباس په زندان کې په دار ځړول شوی دی. بلخوا د ایران په عدالتي کاروایي کې د روڼوالي په اړه د بشري حقونو کارکوونکو ډلو شکایتونو باوجود یو ایرانی کورد قیدی اعدام کړل شوی دی. کامران شیخ یو له هغو تورنو اوو کسانو یو چې د یو دینی عالم وژنې تورن و او د شاوخوا 15 کالو راهیسې قید و. هغه د جولای په 15مه سهار وختي د غربي آذربایجان صوبې په ارمیا زندان کې په دار وځړول شو.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې دغه د مشال یو خوب وو.
په پردي جنگ کې خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اوردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کوو. پر دې سره خبرې کوو چې د 11 اکتوبر د پاره دوی څه تیارې کړې دي، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې یو لوی جرګه به کوي د پښتون قام. نو منظور صاحب موږ سره راغلی دی. منظور صاحب ستړي مشي. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه ساسنه منظور صاحب. او اوریدونکو بیا هم واز تاسو ویم چې له منظور صاحب سره به مونږه د 11 اکتوبر باندې خبرې کوو. دغه راز د دې سیمو پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول به سره خبرې کوو چې د ځوانانو رول څومره مهم دی. دغه راز لردی وروستو بیا مونږه تاسو څنګه معلومه ده چې په کورم کې هم نا امنی روانه ده. نو هم د کورم نه به مونږ سره پټان عبدالخالق هغوی ایمیل مانوي له دوی سره به خبرې کوو. د ټانګ ضلعي کمیټې مشر د هغوی سره به خبرې کوو، نصیر احمد سره. او د خبرونې پروسی برخه کې به بیا مونږ په پیرس اولمپیک لوبو خبرې کوو. تاسو هم سره د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د سکایپ د لارې او دغه سې د واتس اپ د لارې زموږ ټلیفون شمیرې دي 00420221240015. واتس اپ شمیره ده 00420221419. او د مشر د سکایپ آی ډي د MASHALRADIO. اوریدونکو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو تا پر خپلو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویا جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12مه د شمالي وزیرستان په ستخیلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغون شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتون که څه هم د پډاګ نکړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره یې ویل چې د اکتوبر په 12مه به د ټول پښتون قام استازي په یو میدان کې راغونډوي چې د په وینا د قام پر مسلو بحث وکړي او یو لوی غوڅه پریکړه وکړي او یو لاره کړن لاره وټاکي. د برسال کې دا چې په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر ووژل شو. په بونو کې په امن مارش د پوس په ډزو کې یو کس ووژل شو او لسګونه جوبل شول. نن په واڼه کې امن مارش دی، بنو کې پرلت روان دی او په کورم کې فرقه ایزن خطو کې لسګونه کسان جوبل شوي. دغه راز پرون په مومندو کې د لټون عملیاتو پر مهال یو پولیس وژل شوی دی. هم پر دې خبرې کوو چې پر داسې حالاتو کې د 11 اکتوبر جرګه چې کومه منظور پښتین را بللې ده دا څومره اهمیت لري. او پر دې هم خبرې کوو چې دغه سیمې د امن لپاره په خاص توګه ځوانان څه رول لوبولی شي. دې سره تړلو نور موضوعاتو هم خبرې کوو. منظور پښتین صاحب به موږ سره غلی دی. منظور صاحب یو بیا هم ستاسې نړۍ مننه، ځکه چې تاسو ډېر مصروف وو، موږ ته مو وخت راکو. لومړۍ پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې نور موضوعات هم راځو، خو لومړی پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې ګیلمن وزیر هغه ووژل شو. ویل کېږي چې هغه ستاسې خیر لاس وو، څومره نیمګړی شوی، څومره خپه یست، دغه د کورنۍ سره ساسو ملاقات شوی، څه رابطه کې ورسره، دغه مور، دغه د کورنۍ نور غړو تاسو ته څه ویلي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې د ګیلمن تر وژنې وروسته په لومړي ځل تاسې موږ سره مشال ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوي، نو که دغه پوښتنه لومړی ځواب کې مننه به وي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول سلام. دا وی چې یقینا د خپل ملګری په غم باندې هم ډېر لوی غم، ډېر لوی احساسات وی د سړی، بیا د کورنۍ لپاره هم ګلمن خپل مور خپل ورونو په منځ کې رالویدل، هغه فراق هم وی د تحریک د یو ذمہوار کس په صفت باندې د تحریک ټولو ملګرو ته هم یو درد او یو ذهني تکلیف وی. ورسره ټول پښتون قوم ځکه چې د ټول پښتون ملت د دوی غمخوار وو، هم د دوی لپاره یې په دې وطن کې د انتظامی کارونو، د سیاسي کارونو سره سره ادبي کارونو کې هم لویه برخه، یو لوی کردار لوبولو، نو ټول قوم پرې خفه دی. خفګان خبره کوي، نو د ده په جدایۍ باندې، د ده په نشتون باندې چې دی که څه هم د ده کردار شتون دی خو د ده فزیکل وجود ده، نو په هغه باندې ټول خفه دي، ټول ډېر زیات غمجن دي موږ ټول. خو البته بیا هم دا وایو چې که د وطن دپاره قرباني وي، که د وطن دپاره سر ورکول وي، که د وطن دپاره مبارزه وي، نو پی ټی ایم د اول ورځ نه واخله تر اوسه پورې کجیلونه راغلي دي، که زندانونه دي، که وهل دي، که دمکیانې دي، که تکلیفونه دي، که لارې بندول دي، که بندیزونه دي، هم که داسې نور ډېر تکلیفونه دي، او حتی تر دې چې که د وینې تویدل دي، شهادتونه دي، دا ټول د اول ورځ نه واخله تر نن ورځې پر داسې جاری دي چې نن هم زموږ ملګري لا په جیلونو کې پراته دي، نن هم لا په جسماني ریمانډونو کې پراته دي. دا د خپلې خاورې سره زموږ مینه ده، د خپل وطن سره زمونږ مینه ده، دا مونږ په خپل زمونږ ملګري په خپل وطن باندې ننګ کوي. نو دا هم حقیقت دی چې سرونه چې په ننګ لاړ شي هغه تللي نه دي، هغه ژوندي دي. سل کاله ژوند یو خبره ده، خو داسې ژوند چې سل کاله او زر کاله یاد وي، دا د هر چا یعنی د هر کردار اعزاز نه دی، دا د اعزاز دی چې د خپلې خاورې، وطن، ملت، د انسانیت لپاره کار وکړي. پخپل خاور او پخپل وطن باندې زموږ ملګرو په ننګ کې سرونه ورکړي دي، ننګیالي خلک وو، ننګیالی ژوند یې تیر کړی دی، او یقینا بیا په دې کردار باندې موږ فخر کوو چې که څه هم په فراق باندې غمجن یو، که څه هم په جدایی باندې غمجن یو، خو په دې کردار باندې ویاړم کوو. ورسره موږ ټول هم دغې ملي کردار چې موږ ټول ملت، ټول قوم د دیګي لوی لوی خمیز نه وباسو، د لپاره یو ښه کردار ادا کړو، د دې کردار لپاره موږ ټول تیار هم یو، او زمونږ یو ملګری هم داسې مرګ چې هغه په بیمارو وي، عام قدرتي وي، په هغه به یعنې دوی دومره نه وي، خو البته دوی به وایي هم چې زه چې هر کله هم چې د خپل وطن دپاره کار کوم، د خپل وطن دپاره یو کردار ادا کوم، نو په داسې غا باندې څه هم
منظور صاحب پر دې اوس عمدہ سره تړلې پښتانه دا راپورته کیږي چې اکثره تاسو ګوري عثمان لالا وجل شو، پښتانه را یوځای شو، دغه سي ارمان لونه وجل شو، پښتانه را یوځای شو، اوس ګلمن وجل شو، پښتانه را یوځل شو، خو که تاسو نه ګوري چې لا هم دغه څلوېختینه د پوره د ګلمن او دغه اختلافات په ټولنیزو رسنیو کې منځ ته راځي، دا قسمه خبرې راځي چې پښتانه تاسو خپله باندې ګوري اکثره ځوانان هغه یو بل تره د بدې وي، شکونه رامنځته کوي، پروپاګنډې رامنځته کیږي، نو په داسې حالاتو کې ستاسو څه پیغام لري ځوانانو ته، باید څه وکړی شي؟
داسې ویم، اول خبره دا چې زمونږ د ملي شهیدانو ته نامونه یاد کړل، بیا د کام راټولول. ګوره، اول خو باید دا انډرسټینډینګ وچی چې دا یو دا ملت دا کام یو سټرکچر نه لري، دا یو ملي وجود نه لري، دا پاشلی شوی دی، دا تقسیم کړی شوی دی، د دوی ټول معلومات د خپل ملت متعلق محدود کړي شوي دي، اول پښتانه او کوي هم تر خپل ضلع تر خپل قبیلې یا د یو مخصوص ګوند پورې محدود معلومات او د هغو د حالاتو نه خبر وي. دوی ټول ملت نه دا خبرتیا نه وي. نو دومره پاشلی کام چې هغه ملي وجود نه لري، هغه د یو بل د حالاتو نه نوي خبر، ظاهره خبره ده شپږ کروڑه نه زیاته آبادي ده دلته. نو دا چې ټول تر خبروي راټولوي، دا وخت غواړي د دغو شهیدانو په جنازو د دې شهیدانو په مراسمو باندې راټول قام چې کوم دی هغه مونږ دا نشو ویلی چې ځای شوی دی، هغې کنکشن جوړ کړي دي، بیا بل ځای کې لږ نور زیات شوي دي، بیا په بل وخت کې دا نور زیات شوي دي. دغو ملي اتلانو د خپلو وینې وار کړلې او په هغې باندې خپل کام نور او نور مضبوطو کولو دوی رشته یې نوره قایمولا.
منظور صاحب او به تاسو خبر پر کومه تاسو وای چې قام وشل شوی دی او د خلک په خپل وسایلو باندې په خپل سیمو باندې خپل مسلو باندې نه دی پوها، خو پښتنه دا چې تاسو ګورئ نو ځان ته انټلیکچوالز وای، ځان ته لوستي خلک وای، هغه تقسیم ښکاری.
عام دی نو ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې دوی یعنی په دې اوس وختونو کې سپیشل هغه خلک چې هغه دا تحریک خپل تحریک مني، هغه ته خو یعنی ډېر کلک سره وایو چې که یو څوک داسې الفاظ داسې کردار داسې اعمال هم کوي چې د هغې نه ستاسو احساسات راپلیږي، تاسو به بیا هم جذبه کو کنټرول کوئ. تاسو به دلته پښتانه دي، مختلف ګوندونه دي، مختلف مشران دي، مختلفې طبقې دي، مختلفې پیژې دي، دا مشران لري، د دغو ټولو به قدر کوئ، دغو ټولو ته به احترام کوئ. ولې که دا قدر او احترام نه وچی نو د رایو کېدل نشي کېدلی او کارول کېدل نه وچی. نو دلته دا مسله حل کولو کې دا د پښتون وطن نه په جوړولو کې به ډېر لوی خنډ وي دغه شی.
منظور صاحب تاسو ازمارک درځي
دا ملګری دي، هغه ټولو ته دا وایو چې دوی خو به په هیڅ صورت هم داسې یو لفظ هم نه کاروي چې هغه یعنی دلته د چا په پښتنو کې دننه د چا زړه آزار شي یا خفه شي. ولې په یو طرف زه لګیا یم او په دې ټولو مشرانو به ډېرې لویې لویې جرګې کوم، ورزم به خواست په ورته کوم چې تاسو راشئ، مون کریډیټ نه، تاسو راشئ، تاسو مشري وکړئ، راټول شئ، تاسو یو فیصله چې مشترکه وکړو. نو دا ټولو ته تکلیف دی، ټولو ګوندونو، ټولو سیمو، ټولو تپو، ټولو پیشو یو غم وړی دی او وړي لا په خبر کې دي. نو دا دوام دا د کان هغه ځوانان په کان ملت
منظور صاحب ځوان ګرځي تاسو ته
دا ایته په ټولو ته پاسې صرف دا تحریک مګریا ټولو ته پاسې شي.
زه فکر کوم چې دوی ته زمنګ غږ نه ورځي، مونږه کوشش کوو چې د دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. اوریدونکو مونږ سره د پښتنو ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین صاحب هغوی میلمانه دي، د دوی سره خبرې کوو د 11 اکتوبر پر جرګې چې دوی رابلل ده، د پښتون قام لویه جرګه دوی رابلل ده، دغه راز دغه سیمې پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول باندې خبرې کوو. دې سره په تړلو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او بیا هم وزه تاسو مچې د پښتون ژوند غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو ته په پیښو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویه جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12 د شمالي وزیرستان پاسد خېلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغون شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتینه که څه هم دا پډاګه نه کړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره ویل چې د اکتوبر په 11 به د ټول پښتون قام استازی په یو میدان کې راغونډوي چې د په وینا د قام پر مسلو بحث وکړي او بیا یو شریکه او غونډه غوڅه کړنلاره وټاکي. دا به داسې حال کې ده چې په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر هغه وژل شو، په بنو کې د په امن مارچ د پوځ په ډزو کې یو کس وژل شو، لسګونه جوبل شول. منظور صاحب یو وار بیا موږ سره د واتساپ لای راغلی دی. منظور صاحب اوس دې ته راځو چې تاسو کومه خبره وکړه، ستاسې خبرې زما په خیال زموږ ټولو کتونکو اوریدونکو واورېدی چې تاسو ویل چې موږ به سیاسي مشران لزو، هغوی به هم په دې خبرو او په تېره ورځ ما خپله باندې وکتل ستاسې هغه پیغام چې د عوامي نېشنل ګوند له مشر ایمل ولی خان سره تاسو په شریکه باندې هغه خبرې کړې وي. نو په هغه کې تاسو همدغه خبره کوله چې موږ به د 400 خلک په وزیرستان باندې خبرو، د وزیرستان خلک به په مردان باندې خبرو او چې دغه سیمې خپلې وګڼي او دا یو درد یو غم وګڼي دغه چې څه دغه سیمه کې روان دي. نو استاذ په خیال باندې لومبۍ پوښتنه ستاسې نه زما همدغه ده چې تاسو څه ګوري چې پی ټی ایم خو سیاست کې نه دی، عملی سیاست چې دی یا پارلماني سیاست کې نه دی، خو دغه سیاسي ګوندونه خو د حکومت تمه هم لري، نو نه ګوري چې دغه به له دغه خپلو سیاسي ګټو تیر شي او تاسو سره به ودرېږي که نه؟
دا سویما چې دا تاسو چې کومه یعنی یو هغه تشویش ظاهر کو زمونږ خپل دا وایو چې دا ټول که سیاسي ګوندونه دي یو څه پښتانه د دوی سره شته دي، نو مونږ دغه ټول د خپل کام برخه شمارو، د خپل وطن برخه مو دي، د دوی نه بغیر د دغو ټولو ګوندونو د شتون نه بغیر دا ملت پوره نه دی، دا کام پوره نه دی. د دوی را نزدې کول، د دوی را ټولول، دوی ټول په یو ځای کېدل چې کوم دی، دا زما د ملت سترینت دی، دا زما د ملت قوت دی، نو زما د ملت مفادات دا دي چې دوی یو قوت جوړ شي. نو د دې لپاره به مونږ کار کوو، د دې لپاره به مونږ یعنی دلیل د دې لپاره په خواست کېږي په دلیل کې رولز او اصول بدلو چې په هغه کې دننه. نو زما په خیال سره انشاءالله که چیرې ملي خبره شي ټول راټولېږي، نو زه د پښتون وطن په سیاسي مشرانو، په قبیلوي او قامي مشرانو، مختلف طبقات دي، د هغو په مشرانو، مختلفې پیشې دي، ډاکتران دي، صحافیان دي، ادیبان دي، وکیلان دي، تاجران دي، مزدوران دي، نورې ډېرې پیشې د هغو مشران دي. نو زه انشاءالله یقین لرم چې 11 اکتوبر ته مونږ ټول په یو ځای کېنو، نو د دې ملت په ګټه به مونږ ټول په شریکه باندې، یوازې مونږ نه، ټول په شریکه د دې کام ملت پاک له باندې ډېر لوی او ډېر تکړه او ډېر په د عمل د پاره چې عمل پہ وشي داسې پریکړې به
سما. منظور صاحب وختي تاسو ما یو پوښتنه وکړه، هغه تاسو ونوریدل تاسو کوم غوږی چې دا هغه کې څه ستونزه وه، پوښتنه ما دا وکړه، تاسو وختي ویلي چې قام ولس هغه د خپلو یا ځینې خلک چې دي هغه د خپلو وسایلو نه، د خپلو سیمو نه، د خپلو مسلو نه ناخبره دي، نو هغې د وجې نه دغه بدګمانۍ رامنځته کېږي یا پروپیګنډي هغه زر مخې ته ځي. خو که تاسو ګورئ په ټولنیزو رسنیو کې اکثره، زه نومونه یادول نه غواړم، اکثره لوستې کسان دي، ځان ته انټلیکچوئلز وایي، هغوی چې کومه دی لګې دي دغه پروپیګنډا مخې ته بوزي، یو بل پسې ردې بدې وایي، نو څه ګوري چې دغه خلک خو په مسله سر خلاص دی که نه؟
زه دومره وایم که ما پسې څومره څه وایي هغه ما ورته بخلي دي، زما له اړخه کم سه کم څوک جواب مه ورکوئ. همداسې خلک چې هغه خامخا یعنی باوجود د دې کې چې څه لوستي هم دي او د هغې لوسته کې کوم الفاظ زده کړي دي، کومې جملې زده کړي دي، هغه پر ځای د دې کې چې د پښتون د دښمن متعلق ادا کړي، زما متعلق ادا کوي، هغه پر خپل عقل او په فهم باندې دښمن نه نسکوروي، ما نسکوروي، نو زه وایم ایټ لیسټ زما متعلق که د منظور متعلق دا کېږي، نو مونږ ورته معاف دي، ولې مونږ د خپل پښتون سره هېڅ جګړه هېڅ جنګ ته تیار نه یو. دا زما د وطن د شپېتو نه زیات ملیونو دا د خوندیو مندیو سپینګیرو زما د وطن د مختلفو طبقو د پیشو د پاټو دغه مفادات نه لري چې موږ یو بل سره لانجه وکړو. دا د دوی ګټ اندازه د خپل ملي ګټو نه لرې نه شم تللی، زه به د هغې سره سټاک وم، همیشه په هغې لپاره کار کوم. خو البته دا به ووایم چې که زمونږ م یعنی څوک هم دي زمونږ له اړخه بېخي درته جواب مه ورکوئ. ځینې خلک داسې هم وي چې اټینشن سی کروي، هغه یو داسې الفاظ ادا کوي چې خلک احساسات راوپاروي، نو بیا په ده باندې یو مجلس جوړ شي، مه بېخي اګنور کوئ. که زیات څوک تنګېدلم بلاک یې کانفالو یې که چې ته هغه الفاظ چې ستا قامي او ملي جذبات ته تیز رسوي چې هغه د سره واهم نه روي، نو زه بیا دوم د 11 اکتوبر پر ډېر زیات احتیاط پکار دی، بعد هم پکار دی، پرنه مخکې خو ډېر احتیاط پکار دی. ولې زه پوهېږم چې د دښمن به تر ټولو لویه فایده دا وي چې د جرګې د پرېکړې ته له مخه پښتون قام یو تقسیم ته بوزي. په دوم اړخ باندې دا چې کوم تاز یو ذهنیت بیان کو چې ډېر پوهه ذهنیت خلک هم داسې کار کوي، هغو ته به د یو پښتون د یو ذمهوار په صفت دا خواست وکړم چې تاسو هر څه هم ماته وایې یا داسې څه هم ګډوډي په کام کې پیدا یا داسې څه انتشار جوړول غواړي، صرف د 11 تاریخ پر د 2-3 میاشتې پر هغه وکړه، صبر وکړه، په هغه نه پس ټول شی راته جمع کړه چې هېر دې هم نه شي، په کافیه نوټبوک کې درته ولیکه، تر هغې زیات هم راته ووایه، تر هغې زیات دا کار وکړه. صرف د 11 اکتوبر پر دا کام دا ملت ډېر زیات ځپلی شوی دی، یوه موقع مونږ غواړو چې دا یو موقع.
سما مزدور صاحب دغه تاسو وای چې ولی دا په دې باندې ډیره زیاتې پوښتنې کوي خو همدغه ته زه بیا راځم که تاسو وګورئ آیا دا خلک ستاسو په خبره باندې نه دي پویا دوی له ذهني ګډوډۍ سره مخ دي کنفیوز دي چې څوک وایي منظور دا غواړي منظور دا غواړي هر سړی لګیا دی خپله خبره کوي نو تاسو نه ګوري چې دغه سیمه کې چې کومې مسلې دي دا به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي پښتانه به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي داسې نه شي کېدی چې په یو دم باندې هر څه ټیک شي نو تاسو دغه خلکو ته څه وایئ چې دا وخت ستاسو غوښتنې څه دي تاسو څه کول غواړئ
تا په سوال کې خپل هم ډېر لوی جواب وو موجود ولا ارتقایي عمل ولا یقینا دا ډېر مهم ټاپک دی چبدیز موږ ځوانان خبر وی یو خبر از بیا کوم دا دی ولسم اکتوبر چې کومه جرګه ده زه پرې کړې نه کوم زه د ملت ته حالات کوم هغه ورځ ما ملت نه راغوخته په هغه ورځ باندې ما صاحب الرائے خلک راغوخته دی یعنی د هرې ضلع د مختلفو طبقې د مختلفو پیچې د ګوندونو د تنظیمونو او د قبیلو او د علاقو مشران دا مې د هرې ضلع راغوځي زه دوی ته خبر اکدم اول ورځ به په سکرین باندې زه نه غږېږم د دغې وطن اگزیکټ ډیټ څه دی هغه نو لهذا اوس که څوک وایي منظور دا غواړي منظور دا وایي هغه خو ما درته پرېښول هغه خو ما هر شی درته سایټ ته کړل ما خو زه اوس ټول هغه ستاسو سره وړم دا کې به هر څوک چې دی په یو نه یو تنظیم کې موجود دی هر څوک په یو نه یو علاقه کې موجود دی زه خو ستاسو د دغې وطن زما د وطن دغه مشران ټول راغواړم هغه چې څوک هم تاسو څوک منه هغه به هم پکې موجود وي د ټولو په مشترکه باندې یو پرېکړې ته منظور څه غواړي منظور څه نه غواړي دا پرېکړه دا ملت څه غواړي زه خو دغه ځای سره سوم زه خو دې ته وړم لهذا که څوک په دې خبره پوه نه وي باید په دې ځان پوه کړي چې دا زمونږ د ملت زمونږ د ټول قام د دغې پرېکړه او د دغې ګوره دا قام او ملت دومره په پراخه ریپرزنټیټیو باندې راټولول چې کوم دي دا ډېر زیات یعنی کړونی عمل دی دا ډېر شپې پاره غوړي زه ورته تیار یم زما په دې تیار دی او ملت د هر وګړي نام همدغه هیله لرم چې دوی به هم زموږ سره ټول تیار یو خبره ده کومه تا دلته یعنی د څه ګډوډو کنفیوژن نه وای خو دې خبره وکړه دا یو پرسنټ خلق به وي نور ټول کام د دې حالات نه وتل غواړي نور ټول ملت د دې حالات نه وتل غواړي او زه د ټول ملت د هر ځوان د هرې سیمې هرې پېښې هرې طبقې د ټولو ولسونو د مشرانو د ځوانانو د ټولو وګړو شکریا ما ده کوم مننه کوم خپل مننه نه کیږي خو بیا هم انسان وي کوي به یې کنه چې دوی تر اوسه پر موږ ته ډېر سپورټ هم راکړی د خپل کام پښتنو موږ ته ډېر لوی سپورټ راکړی
منظور صاحب وبخي وختي راسي اوریدونکو ډیر زیات دي خو یو پښتانه پیغله هم راغلی ده د وزیرستان د نوغت څخه پښتون لري نو که خوخم وي غوستانه څخه پښتون لري نو دا به ورو چې دوی څخه پښتون لري سړی مشي سوریا خان او څه به ولغواړي
ډیره مننه اسرار سی بوال تاسو ته ډیر احترامات او مینا پروډوسر سی نه هم ډیره مننه او بیا خغلی منظور سی ته ډیر سلامونه زه ډیره خوشاله شوم چې خبرونه کې مکال ولا کې دا مشر خو ډیرې هڅې کړې دي ډیرې د سایل وړ دي موږ دا پتی باندې فخر کاو موږ پدی ویاړ کاو چې مشر زموږ د سیمې دی او د پښتنو د لپاره کار کوي که څه هم دا خبرونه د یو لسم اکتوبر په اړه ده خو زه دا پښتنه لرم د مشر نه چې کدی دا سیوه کې چې دا په لارو بر پښتنو کې بیا خاص کر د وزیرستان په پښتنو کې ډیر مقبولیت حاصل کړی دی چې کدی وزیرستان په خلکو باندې په ټولو پښتانه باندې دا دغه غږ وکي چې خپلې لونه تعلیم تراوالی بیا د هر خبره منل کیږي د مشر خو که څه هم دلته ریاست زموږ د پاره کار نه دی کړی کالجونه یونیورسټۍ نه دي تر اوسه پورې په جنوبي وزیرستان کې یو کالج او یو یونیورسټي هم موږ نه لرو تر لسم نه وروسته جینکۍ همداسې ناستې وي خو کدی په اولس باندې هم دا غږ وکړي او په حکومت باندې هم دا غږ وکړي نو ډیره مننه به وي نو موږ ټول جینکو په سکول کې واورځو وخته چې کاشکې چې مشر واورځ خپرونې ته راشي د اسرار سره بیا موږ په شریکه ورته دغه غوښتنه کېږدو چې پښتنې د دې خبرې نه خبر
بالکل سمه ده
جنبه
سمه ښه تاسو خپله خبره پوره کړئ وبخښه ښه
او ما وایي چې بیا به جینکۍ چې کله تعلیم یافته شي نو به د دې سره به په دغه ډګر کې اوږه په اوږه ځي نو ډېره مننه موږ د مشر نه ډېر خوشحاله یو که څه هم ملک هم دا خبره نه ده کړې د امن او ملا هم په منبر د خبر انده کړي خو د د غږ د سایلو ور دي موږ ډیره مننه ترې کاو ولسی او خيار کړل
ډیره زیاته مننه ساسه نه ستوریا خان د وزیرستان سره تعلق لري منظور صاحب موضوع بل خو لاړه خو تاسو دغه جواب غوړی مننه بوي
وعلیکم السلام خورجانې او د وطن ټول زما خواندي مندي ته مونږ د خپل وطن نه چې څومره هم خواندي مندي دي په ټولو باندې ویاړ کوو زمونږ د وطن نه چې څومره هم فیمیل دي تکړه دي په وطن نه ننګ کوي غیرت کوي د دوی د حق خبره به مونږ خامخا کوو هر کله به کوو د تعلیم په اړوند خورجانې خبره وکړه یقینا نه مونږ به په ولسونو اوس هم غږ کوم بیا کوم چې زمونږ د خوندیو تعلیمونه ډېر ضروري دي چې دوی ښې ډاکټري وي ښې ټیچري وي د وطن خدمت دوی هم برابر وکړي دوی هم په دې وطن کې دننه داسې ژوند ولري چې هغه کې دننه دوی یعنی دا وطن ته پرمختګ راوړلی شي نو دا ډېره لویه خبره ده ډېره ښکلې خبره ده او تل به د سیاست نه واخله تر تعلیمونو پورې دوی برخه د وطن ته ضروري وي اما دغه خبره خو بیا هم زه دا وایم که امن وي د وطن نه خلک به سکولو ته تللی شي کالجونو ته به تللی شي یونیورسټو ته به تللی شي څومره پلارونه وو چې کله بدامني زیاته شوله دوی خپل بچي د سکولونو نه وایسته چې دلته خو دماکي کېږي د هاسټلو نه یې واپس یو وړل ما ته یادېږي په دې پېښور کې یو ځل په هاسټل برید وشو نو هغه ماشومان چې دوی هلته په داسې د ای پي ایس داسې په مدرسو باندې داسې په سکولونو کالجونو چې کله بریدونه شروع وو نو د مور او پلار تر ټولو غټه ژړا په دا پسې وه چې دوی په هاسټلونو کې پرتې دي څه به ورسره کېږي نو زه وایم که امن وي خو چې بیا خلک که امن څه جوړ شو بیا په سټیټ نه زیات زمونږ خلک خپل د تعلیم شوقین دی په پرایویټ به داسې سکولونه جوړ کړو چې د سرکاري سکول پرنسپل به هم خپل بچای او بچې هغه ته ورلېږي دومره سټنډرډ سکولونه به مونږ جوړ کړو کالجونه به جوړ کړو
بالکل منظور صاحب ستاسو خبره پر کوم پښتنه ډېر زیات دي او ستاسو وخت ډېر زیات مهم دی نو خو ها ها نو
تعلیم خبره هم خامخا کوو او د امن خبره هم ورسره کوو د دوی هم ډېره مننه چې دوی داسې یو فکر جوړ کړی دی او کوي
منظور صاحب اوس دې ته راځو چې د ریاست ستاسو ګیله هم د ریاست نه ده نو ریاست څه کوشش کړی دی د خبرو او کنا تاسو سره اوس خبرې نه کول غواړئ
زما په خیال سره ریاست یو استعماري ریاست هغه ټول عمر د دوی سوچ دا دی چې پښتانه چې کوم دي دا به په خبره نشي پوهولی دا به ته په پوتک باندې په وهلو باندې لاندې ساتي که دوی د لږ هم د وهلو نه اخوا دخوا کړل بیا دا مستي کوي دا بیا نه دي صحیح دوی د پښتنو چې پښتانه کله د خپل امن دپاره راټولېږي د خپل ژوند دپاره راټولېږي د خپل وطن دپاره د پښتنو هر یونیټي دوی ځان ته خطر شماري د پښتنو هر ځل راټولېدل چې کوم دي هغه ته دوی په بد نظر ګوري د دنیا یو سوسایټي معاشره هم بغیر د راټولېدلو بغیر د دې سیاسي عمل د تیرېدلو نه پرمخ ځي نه او دوی پرمختګ ته پرېږدي نه نو دوی تر اوسه پرې د 2018 نه سنجیده خبرې نه کړې خو اوس خو بیا بېخي نه دي کړې دوی غواړي دا چې د ټوپک په زور د ټوپک شپېلې په هر وخت پرې ونڅه خلکو ته کالونه او دمکیانې ورکړه چې مړ به دې کم ورک به دې کم هغه به وکم دغه به وکم نوکري به دې ختم کړم او پښتانه ویروه او په یره باندې لاندې وساته او چې دوی راپورته نشي خپل ژوند خپل حق ونه غواړي خو زما په سره اوس وخت تېر شوی دی د دوی اوس نور څوک په دې لانجو د دوی په دې دمکو د دوی په دې کوتکو د دوی په دې ټوپکو باندې هیڅ اثر نه اخلي ځوانان هماره قربانۍ ته تللي دي او پښتنې مندې هم په هغه زوی فخر کوي چې په دې خاوره قرباني ورکوي
اوریدونکو بالکل منظور صاحب وبخښئ پښتنې ډېرې دي نو بیا هم موږ غواړو ستاسو وخت هم ډېر زیات قیمتي دی اوریدونکو بیا هم زه تاسو ته وایم چې منظور صاحب کومه خبره کوي کوم نظر دی دا خپل نظر دی او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د ترګري د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي منظور صاحب اوس دې ته راځو چې اکثره تاسو ګوري که په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې دی او اکثره په وسلوالو کې هغه پښتانه ځوانان دي نو پاره پښتنو ځوانانو څه غږ کوي هغه ته څه پیغام لري
ګوره یو خدا ته هم چې هغه باسیته پښتون نه دی راپورته شوی باسیته یو تنظیم راپورته شوی دی بل خبر دا چې پښتنو باندې دا وراړول تا تر دې مخه خبره وکړه چې د ریاست موقف دا دی چې دوی د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کوي. نو ګامونه خې دا وو چې کرنل امام ټرینینګونه ورکول، ګامونه خې دا وو چې فیض حمید ورته اډې جوړولې، ګامونه خو دا وو چې جنرال حمید ګل ورته هر وخت تبلیغات کول. نو دا د دوی ګامونه دي، دا ګامونه باید داسې یاد نشي. دومره خبره دا ده چې هر څوک یا هر ځای کې په دې وطن کې داسې نه دي شوي چې پښتنو جرګه کړې ده چې مونږ په دې ځای باندې یو ترهګري کوو، یو حمله کوو، یا مونږ وسلوال تنظیمونه راولو، یا یې واپس بوزو، یا آپریشن کوو، یا نه کوو. دا د پاکستان د جی ایچ یو پالیسي دي، دا د پښتنو پالیسي نه دي. پښتانه دلته کار ټول شوي دي، د امن دپاره یې مارچ کړی دی، د امن دپاره یې پاسون کړی دی، د امن دپاره یې جرګه کړې ده. دا د جی ایچ یو پالیسي وي، د هغه جنرالان کرنلان وو چې هغه د جنگ دپاره ټرینینګونه ورکړي دي، اصلي یې ورکړي دي، خلک یې راوستي دي، بیا یې بیرته شړلي دي، بیا یې بیرته راوستي دي. دا کارونه لحاظه د پښتنو یا د پښتون وطن نه د دغه یعنی د فیصله نه دي، د دغه منصوبې نه دي، دا د جی ایچ یو منصوبې دي. لحاظه دغه خبره چې دوی په دغه خلاف ګامونه پورته کوي، یا دغه چې په دې خاوره باندې تراګر پښتنو ته څه ووایو، دا د پښتنو د ویلو نه دي. نن هم زه وایم چې څومره هم بارني لاسونه دي، دا د دغو چې کوم تارونه دي په پښتون وطن کې، د پښتون اور چې کوم خلک ته دغه تارونه
یو جهان من ساسنا نړۍ مننا. منظور بشین صاحب تاسو موږ ته وخت راکو، خو وختونه تاسو ته خجون
ډیر مننه خوشاله
وزم. خو دا موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور بشین صاحب تاسو له دوی خبرې واورېدې. دوی موږ سره له پېښور وو او دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې د پی ټی ایم د 11 اکتوبر جرګې لپاره دوی څه تیاری کړی دي، دغه راز د دغه سیمې د دغه پښتنو پښتني سیمې د امنیت لپاره دوی څه هلې ځلې کوي، څه په پلان کې لري. نو پر دې هر څه مو له دوی سره خبرې وکړلې او اوس موږ هم زو کورمې ته. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په کورم کې د څو ورځو راهیسې فرقی ځنخت روانې دي او پکې لزګونه کسان هغه جوبل شوی دي. نو دغه ځوانان هم په قلار نه دي ناست، هغه خپل مبارزه کوي، خپل هلې ځلې کوي. دغه ځوانان پر دې پوه کوي چې دا شیا سنی فسادات نه دي، بلکې د دې تر شا نور خلک دي. همدغه سه موږ سره د کورمینا مدني فعال پټان عبدالخالق صاحب هغه راغلي دي. پټان صاحب ستړي مشي نړۍ مرنه ساسینا پټان صاحب ستاسو نه به همدغه پوښتنه وي چې په دې وروستیو کې بیا دغلته کې حالات خراب شوي دي، تاسو نور ځوانان څه کوئ لګیاستئ، او ځوانانو ته شیا سنی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ډېره مننه. اول ټوله نظري خبره ده، دلته چې څومره هم واقعات څومره هم فساد څومره هم جړپونه کېږي، دا د کورمیوال په ساده ویول نه کېږي. نو کورمیوال دې ته مشتمل دي سره دا د مونږ علاقې چې د جړپونه وي، جاکړې فسادونه وي، او بلکې د کورمی زیاته خلک ته وګوري هغه تعلیم یافته خلک دي. دلته خلک څومره هم د هغه تعلیم سره او بیا من سره شوق لري، بیا هم چې د مونږ د دواړه اړخ ته وسې کله هم دا رقم حالات جوړ کړي. نو دواړه اړخ ته به تو ته ډېر داسې ځوانان داسې ډېر خلک ښکاري چې هغه به د امن جنډا په لوس کې وي، هغه به د امن خبره کوي. په حالاتو داسې هم چې دواړه اړخ ته به ګولې ورېږي، اوس هم دواړه رستا ځوانان لګیا دي چې هغه په کور کې دي، که په شاور کې دي، که اسلام آباد کې دي. هغو ټولو یو آواز دی چې وطن دې وي په امن دې وي، وطن کې د جنګ نه وي، او وطن کې د مینې ورورولي وي.
سمه. او نو د دې لپاره تاسو څه کوئ دلته په خپل سیمه کې؟ ګرځي را ګرځي د پخوانه زه تاسو ګورم، تاسو چې کوم نور ملګري دي هغوی هم دغلته کې هلې ځلې کوي چې دغه ځوانان پر دې پوه کوي چې دا نور څوک دي دغه سیمې امنیت خرابول غواړي.
اول خدا دې مونږ کله هم فرما به قسمتي دا دې په کول کې یو ځل یا دوه ځل خو مخې د حالات په دې کول چې هغه کې داسې په ساده د جنگونو مخې ته روسي څنګه سره نه پرتونه هم مخې ته راځي، او په دې کې بالا کونډي بوري هم وتی تیمون هم وتی د ځوانانو هم چې دا فرپا واخ کې خپل رول ده. کله چې هغه ته کله دې امن مار زورا چې دا ځوانان امن مار کوي، کله جرګې زورا چې جرګه کې کډوړو پرې کو بل تاګ را تاګي تاکي کډ جنگبندي غوي، یعنی که چې جو جهار یو هغه شای چې هغه وطن ته علاقې ته فوری ته امن دوڑی هغه پیل هغه نصار نه غړی، او اوس موجودات کوم حالات جوړ دي، کوم جړپونه جوړ دي. بیا هم کله مو خبر دي سره په وطن کې په علاقې کې بیا یو جګړه روان ده، نه چې دا جګړه اندادون چټیږي، مونږ ته دلته د ورځې نه مخکې پاته لګېږي، د دوو ورځو نه د هفتو نه پاته لګېږي چې کومې کې بیا حالات خرابېږي. په دې کله هم کومې کې حالات خرابېږي نه، اوله نه په مورچو کې د خلکو تاګ را تاګ شروع شي، په مورچو کې کاروبار شروع شي. یعنې دلته یو پالیسي غنټې جوړېږي، یو پلانینګ او منصوبه بندي سره جنګ جوړېږي. بیا هم ځوانان هغه وخت کې کوشش کوي د سوشل میډیا د لارې، د پیغاماتو د لارې سره جګړه د مصالح حل نه دی، پاسو د مصالح حل نه دی، بلکې جرګه نشته د مصالح حل. اوس هم څه کوم جړکونه جوړو، دا ټول نوال چې څومره موږ د علاقې ځوانانو هغه د پړچنار او هغه پر پړچنار پرېس کلب ته ځوان رسولي، که موږ د سادې د دغه علاقې د لور د سنټر کوم څوم ځوانانو هغه هم دلته د حکومت سره دلته څومره مشران یا ګرین جرګه راغلي هغه ته ټول نه سهار دونه رسولي کدې یمن حواله سره د ډلبندۍ.
پښتنه دا او به حساب خبره پرې کوم چې څنګه تاسو ویلي چې زیاتره ځوانان کاغذ سنی دي او شیعه دي، دواړه امن غواړي، او تاسو خپله سنی یاست او دغه سي د شیعاګانو سره هم تاسو خې اړیکې دي. زه تاسو ګورم چې تاسو په شریکه سنی او شیعه ځوانان چې دي هغه حالې ځلې کوي د امن لپاره، نو به ولي دغه کوم مجرمین چې دي یا نا امنی چې څوک غواړي یا نا امنی ده هغه ولي بیا تاسو په هله ځلو باندې غالب شي؟
اسلام صاحب از رشیاس لیته چې نزیه فن ډیر خبرې باندې خوشاله ګوم، ته مونږ یو بل تا فرمیول غو کو به هڅه ته فرمیول مونږ ځن ولو بل چې مته دل صدا دی ملګری صدل تھا دې خلو نو راته نه ته مونږ پیدایش نو شوی تو شړی دې تا غار ونی دی او هغه شړی حل کی را هغه تاسو سرکاري ساده په دې جرګان جوړیږي ا جرګه حل نه روبسه د سرکاري ساده په دې کمیشن جوړیږي کمیشن نه شوراوله کله په یو آسان یو اشړه د یو د دوه د درو کلو پراتاوی پراتای غ حل کیږي نه هر کول هغه ته د سیټس ور کول چې تاګه نه چړ په پاسات جوړیږي. پس چې څه دا نه کوم ډیر هم کوشش وکړو ځوانو ډیر هم کوشش وکړو پس د دوه پرې کې نو د دوه کورونو یو د دوه کلو په مان کې اشړه د چې څو پر ارج شړی ته حل نه ملو او څو پر د حل ولا وجود نه ملو لاغه حکم چې هم څو غړي هغه نه مصاله جوړیدل چې تنازع جوړیدل چې د دوه کلو کله هم پل ماس کی جګړه چې هغه بیا مسئلے کی رنگ ورکول شي دلته بیا پرپیګنډ ورکول شي، پرپیګنډ بیا دومره مضبوطه دلته د امن والا اواز هغه بالکل قتل وشي او هغه اواز هغه پرشنی جوړي غام جوړي مسئلہ د کندرجی جوړي هغه اواز بیا دومره هایلی کیږي هغه بیا دومره پرواز ملويږي چې بیا ځوان دی یو نه می اچې ته د ساګو هم نه همو ته څومره هم خلک وګورو د کور مې اکثریت خلک من غوړي اکثریت خلک سلیم غوړي ډیر کار خلک دي بلکې زه ته دا ټول مصالې دي کدا هل چې او امید دې کور مې بیا د جنگ ماحول یا د کور مې د پاره زده کوم فساد او د تل دې ماحول به نشي جوړ سره خو زوري دا دي هغه مصالې دې هم چې 60 سال 70 سال لا روان دي غیر ویتی یو خو ویتی جرګې ده غیر ویتی جرګې ته کوم ته جوړېدل چې هغه نه حل الله صلی الله سره او نه پاغه کې حل روځي بیا هم وقات ماغو جرګو مثلا د پښ
سما
په نه هی کې وي تاغه نه هغه جرګې راو.
ها دیو ځوان په صفت مانی د غسیو باندې چې تاسو سونه نظر لري، موږ اکثر مظاهرو کې تاسو ګورو، د کلونو رئیس یې موږ تاسو ګورو، نو تاسو په څنډه تجربه سیدل سي چې ردی حل څه کې دی چې تاسو په خیال باندې
ټول نه حوال مونږ ته مشکله خبره ده چې دلته موږ د حکومت حیثیت نه ګورو، د حکومت کوم سټرکچر دی، د حکومت کوم روغ دی، د حکومت کوم قانون دی هغه موږ ته په نظر باندې نه رسي. که کله موږ دلته وګورو چې د حکومت حیثیت دی، د حکومت قانون دی، د حکومت ریډ دی، هلته حکومت ظالم ته او مظلوم ته، ظالم ته لوست ورته ورته مظلوم ته ودرېدل شي، نو موږ دا نه خپل یای سره بیا موږ لیدلی شو سره موږ خپل علاقې ته د امن پر لړ پرمختګ تللی شو. ټول نه غټه خبره ده په څو پرې موږ د کومې زمینی خړې دي د دغه لپاره موږ حل ونه لرو، د دې لپاره چې کوم کمیشن جوړ دی هغه خپل کمیشن ونه وري زه کوم باندې کوم کولای چې موږ به علاقې ته پایدار او مستقل امن واخلو.
سما اوریدونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې، اوس موږ د پټان عبدالخالق سره خبرې کوو. دوی موږ سره له کورمې راغلي دي، تاسو څنګه معلومه ده په کورم کې په دې وروستیو کې بیا نا امنی سر راپورته کړی دی، اولته کې د شیا سنی فسادات هغه بیا رامسته شوی دی، هم پر دې له دوی سره خبرې کوو. پټان عبدالخالق صاحب اوس همدغه پوښتنه ساسي نه ده چې آیا داسې ممکنه ده چې د ټانک جرګې مشر نصیر احمد، دغسې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او داسې د سواد امن پاڅونو څومره هم چې پښتني سیمې دي هلته کې خپل خپل تحریکونه روان دي، که څه هم پی ټی ایم خو تقریبا د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په هر پښتون میشته سیمه کې دي، نور وګوري په هر سیمه کې خپل خپل سازمانونه پاڅونونه روان دي، نو داسې ممکنه ده چې دا که را یو ځای شي نو کېدای شي امن پر ځای شي که نه؟
لکه چې څومره هم حالات ګورم پښتانه په کاپوسو ته کې په وزیرستان دی، خیبر دی، ټول ته هیواد دی، ټول ته د امن ضرورت دی، ټول غواړي چې موږ ژوند وکړو. داسې څومره هم علاقو ته ذکر وکړو په حیثیت څومره موږ قبایلي علاقې دي، دا د جنګونو نه یو د برودو نه یو د افراطیت پرې یو د بدلي نه دا ډېر تنګ شوي دي. داسې که کوم هم قبایل بچتر چې هغه به څو تهیې موږ ته د امن ضرورت دی، هغه اتحار هغه جرګه هغه مو وطن ته هغه دغې جرګې حصا ژوند جوړول غواړي. مونږ هم غواړو چې مونږ وطن کې مونږ داسې پښتون وکړو، مونږ هم غواړو چې مونږ وطن کې داسې جرګه وکړو چې دا د اپرېشنونو په نامې باندې یا د فساداتو په نامه باندې یا د تنازعو په نامه باندې چې د کوم د خلونو راسې یو ماحول روان دی چې دلته نفرت پیدا کېږي، جګړې پیدا کېږي، کونډې بورې پیدا کېږي، مونږ هم د دغه نه تنګ بېچاره دا د کام کړلی شي. خو دا د کورنیوالو هر یو سړي دا خواهش دی سره مونږ څنګه په خپل په ګاڼه باندې توب لیدلی په 15 تر 30 میاشتې ټول کورنیوال په یو ځای باندې او د ورورولۍ ماحول کې لوړلو د فرچنور ته مونږ هلته هډکوارټر دی، هلته د مونږ بریګیډ کلي، د مونږ کمانډین کلي، د مونږ ډی سي دی، د مونږ جج دی، د مونږ د پیو دی، نه هغه خلک چې هغه غټ خلک دي غټي هغه هلته کې دا ټول په شریکه مونږ هلته وارغلو یو د پاسون په شکل کې د مارک په شکل کې دا غشای د نور ورځ کړل چې کام کړل شي بدنۍ د خاتم کړل. زه دا کده سوات پاسون دی یا کده بونو دی دا ټول دا مخاله دا حالات چې روان دي په پښتانه بوتو یو ځای ټکیږي دا حالات نه بزون وبو
سما او دن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه تا غوږی سي او موږ سره پټان عبد الخالق هغه ل کورمی راغلی دي ل دوی سره خبرې کوو. دا محل منګه د خبر پښتونخوا په مختلفو پښتون میشتو سیمو کې نا امنی ده، تاسو ته خپله معلومه ده څنګه چې پټان عبدالخالق صاحب ویلي چې پرسکا پښتانه یو ځای شي یو موټی شي د نا امنۍ خلاف نو هله به امن راځي. عبدالخالق صاحب که موږ اوس په دې خبرې وکړو چې ټولنیزې رسنۍ څومره رول لوبوي په خاص توګه په کورمه کې نا امنۍ ته په لمن وهلو کې څه وایي تاسو؟
اول سره لم څه مونږ دا یو چې دلته د جنګ ماحول جوړونې لپاره سوشل میډیا دی هغه هم بیا په کار باندې راځي. دلته که بیا د خلکو د لهجو ضرورت دی، بیا د خلکو لهجې هم اویلیبل دي چې داسې الفاظ داسې لهجې داسې بیانونه مخکې ته روسي چې هغه بیا د جنګ ماحول جوړوي. خو دلته که هر یو هغه پلیټفارم ته هغه نه بیا د دې شي د جنګ یا د فساد جوړونې هغه کېږي نه بیا دلته هر پلیټفارم دلته حاضرې مخکې وخت مونږ وګورو چې دلته کله هم حالات به خرابېدل، دلته به نوي میډیا یا مثلا نیټ وغیره ټول بندېدل، قواج دې دي دلته پروپیګنډ ونه چلېږي، دلته جنګ وسیغ نه شي. خو اوس که ته وګورئ زه تاسو سره ډایرکټ د نیټ د لارې خبرې کوم، یعنی مونږ مطلب دا چې دلته وګورئ چې څومره هم مونږ دلته ډیسي دی او انتظام دی، دلته مونږ فوج دی، مونږ ایس دی، مونږ پولیس دی، زه ښیم که ته وګورئ ډېر پښتان وخت کې مونږ په علاقې کې امن هم روسلې شي چې دا کومې مورتې جوړې دي دا هم رنګېدلی شي.
سما په فیسبوک باندې مختار احمد وزیر لیکي په خیبر پښتونخوا کې د عمل لپاره احتجاجونه کیږي، په ټولنیزې رسنۍ هغه چې کومه ده پاغې باندې دا و چې دغه کله چې کله د عمل لپاره احتجاجونه کیږي دغه وخت په ټولنیزو رسنۍ باندې بندیز وي، نو دا وایي باید چې دغه بندیز لرې کړل شي. دغسې روح الله صاحب لیکي دغه امن محل راځي چې پښتانه یو موټی شي، عمران ملنګ، اسد محسود دوی مینو سلامونه میلمنو ته رالیږلي دي، ګلستان صادق د پکتیا مقبل پټان ولسوالۍ څخه لیکي چې قدر من میلمنو ته سلامونه، او دا و چې په کورمه کې د جګړې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاس و ګریوان دي، محاز افغان هم سلامونه را لیږلي دي، وقار تل بیا منظور پښتین ته سلامونه را لیږلي دي، او دغه راز کاکړ بیا لیکي چې سلامونه می پټان عبدالخالق تا، او دغسې محب الله او ډیر ملګرو منظور پښتین ته سلامونه را لګلې دي، او پټان عبد الخالق ته سلامونه را لګلې دي، انعام پښتین، عباس احمد او هاشم نورزاده ډیر او دغه سلامونه را لګلې دي، او دغه راز ددمن پښتین لیکي چې باید خبریالانو څه رول جوړیږي، چې هغوی څه وکړي چې دغه امنیت کې خپل ونډه ولوبي. نو منګه سره چې کمو ملمانو نو منګه دغه سره خبرې وکړلې، او اخره کې پټان صاحب ستاسو نه نړۍ مننه، زمنګه غوښتل تاسو نور هم خبرې وکړو، خو تاسو موږ سره دومره خبرې وکړې، موږ لم وخره کو یو جهان مننه تاسو نه، او زمنګ نور ملمانه هم راغلي، نو دا غو سره به خبرې وکړو تاسو نه، یو جهان مننه، خو وختونه تاسو ډیر ستاسو مننه. دا موږ سره پټان عبد الخالق لکورمی، دوی سره موږ خبرې کولې د کورمی په امنیت باندې، او اوس هم راځو د سپورتس برخه ته. موږ سره وخت ډیر کم پاتې دی د سپورتس برخه کې، ځکه چې موږ سره کومل مانو د سپورتس غي راتلو کې لږ وخت واغسته، او بیا هم زده تاسو مچې نن د جولای په شپږشتمه باندې په پیرس کې د اولمپیک لوبي نړیواله سیالی هغه پیل شوی چې پکې د څباندې 200 هیوادونو څباندې 1500 لوبغاړي هغه برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د دریو جنو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې هغه جنې په رسمیت هغه جنې ورزشکار په رسمیت نه پیژني. دغه راز د پاکستان لخوا هم وو لوبغاړي دي چې په هغه کې څلور هغه د خپل کارکردګي او د خپل سپورتس او میچونو په اساس باندې وتلي دي، او پاتې درې چې دي هغه په ورلد کارت باندې شوي دي، او بیا هم تاسو مچې د پاکستان چې کوم لوبغاړي برخه اخلي نو پاره کې ارشد ندیم دی چې هغه نیزه ولی، او هغوی په کامن ویلت لوبو کې د سرو زرو میډال ګټلی دی، کشمالا تلتا نشانه باز ده، هغې په ایشین شوټینګ چمپینشپ کې د سپینو زرو تمغه ګټلې ده، فایزا ریاض ده چې نیشنل چمپینشپ په سلو میټرو کې یې زغل یې ګټلی دی، او غلام مصطفی بشیر دے نشانہ باز دے، دغه سے گلفام جوزف هم نشانہ باز دے، جہارا نبی هغه لمبوزن دا، محمد احمد دورانی هغه هم لمبوزن دے. پر دې خبر کو مکسرا ایاز رضا پر دې هغه ل اسلام آباد راغلی دی. ایاز سے مو ډیر ډیر ستړي مشه.
السلام علیکم ټول کتونکو اردوونکو ته زما له خوا ډیر ډیر سلامونه.
استاسو نه مننه ایاز، موږ تم وخره کو پښتنه به همدا وی چې دا کوم لوبغاړي روان دي تلی دي بلکې تلی دي او په پیرس اولمپیک کې برخه اخلي، نو ایاز که تاسو ګورئ نو په پاکستان کې 2 کال وشو پاکستان لا هم په اولمپیک لوبو کې مډال نه دی ګټلې. دغه راز کبیا تاسو ګورئ نو هکی لوبډله چې پاکستان ته لس مډالونه پلس میډالونه چې پاکستان د 1948 نواله تر اوسه پورې ګټلې دي په اولمپیک لوبو کې، نو هغه کې اته چې دي هغه هکۍ لوبډلې پاکستان ته ګټلې دي چې درې پکې د سرو زرو میډالونه هم دي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان هکۍ لوبډلې هم نه ده وتلې اولمپیک لوبو ته. څه ګوري دغه د سپورت زوال چې روان دی په پاکستان کې، دې ته څنګه ګوري؟
بالکل د یو ملک د ترقی پته د دینه لګیږي چې د هغه ملک لوبغاړي ډېر زیات تکړه وي، ځکه چې هغه یوت مشغول وي په مثبتو سرګرمو کې. مونږ که وګورو او په تیر اولمپک باندې نظر واچو، کوم چې په 2000 کې شوی دی، په هغې کې امریکا 39 میډلونه اخیستي، یعنی یو کم سرویخت، او چین پسې دویم 38 میډلونه اخیستي دي. نو دا تاسو ته پته چې هغه نن سبا ترکیاته ملکونه دي، هغې لوبغاړي د هغې یوت مشغول دی په لوبو کې. د بدقسمتۍ نه هاکي زموږ قومي لوبه ده، او هاکي هغه لوبه وه چې کله آفټر ټف نو نو او کله به په میدان کې په چمن کې به هاکي کېده، نو د پاکستان نه بچا هاکي ګټلې نشوه. کله چې په هاکي کې سهولتونه راغلل د بدر مره د پاکستان هاکي کوالیفاینګ راوند تم نه راغلي، او دا تیر د دریم اولمپیک دی چې پاکستان هاکي دته کوالیفای کوي. نه د بدر قسمتۍ نه به دا خبره وکړم چې کوم ابتدایي ورلډ کپونه وو د هاکي کې هغه پاکستان ګټلې دي، اولمپیک پاکستان ګټلې دی، ازلان شاه ایسو سوزلې ګټلې دی. خو اوس د پاکستان هاکي چې کوم د سیاست کار شوی دا د هغې له وجې د پاکستان هاکی ورستو روانه دا او هغه ټیمونه چې د پاکستان په پی شل شل ګورونه کول اوس پاکستان دا وای نه میټ نشي ګټلې او زه به دا هم وایم چې پیرس اولمپیک دا یو تاریخي اولمپیک دی سل کال بعد یعنی په 1924 کې پیرس اولمپیک شوی اوس بیا کیږي نو دا یو تاریخي اولمپیک گیمز دی تاسو لکه څنګه چول چې د لسو زرو نه زیات کلک د 200 شپږ ملکونو تقریبا په 326 لوبو کې به مطلب د پیونټونو کې به خلک برخه اخلي د پاکستان او رکنی ډله تلې دا ارشد ندیم ته زموږ سترګې دي چې هغه په نیزه کې پاکستان ته
ارشد ندیم تک راشو ایاز تیر ورځ د بی بی سی سره څو ورځې مخکې بلکې د بی بی سی سره خبرې کړې وې نو په هغه کې هغه ویلو چې ما سره چې کومه نیزه ده دا د بیا هم زه اوریدونکو ته ووایم چې د په کامن ویلت لوبو کې چې د نیزه ویشتلې وه نو هغه د 90 میټره پورې ویشتلې وه هغه یو نړیوال ریکارډ وو په کامن ویلت لوبو کې خو دا غي نه پاس چې بیا نور کوم اتلتیکس لوبي وشولي ورلد اتلتیکس لوبي نو پاره کې بیا د دوی ماتیو خوړه د چانه خوړله د هند چې کوم نیرا چوپړه ده هغه نه ماتیو خوړله نو اوس هم دا واره به د دې دوه ترمز مقابله د په کم په اولمپیک لوبو کې پیرس اولمپیک لوبو کې نو آیا زه دغه خبره تر اتلم چې د دې د مخ کې د بی بی سی والا یو قسم لا کمپیریزن یا موازنه کړې و د نیرا چوپړه او د دا ارشد ندیمو نو په هغه کې دوی دا خبره کړې و چې د هندې چې کوم لوبغاړی دی نو دا هغه سره 120 نیزې ته دوی اخیستې دي د دغه چې کوم ویب سایټ دی د هغې نه معلومات راخیستي وو د هند چې کوم د سپورټس منسټری ویب سایټ دی د هغې نه او د ارشد ندیم دا خبره کړې وه چې د سره یوه نیزه ده او هغه هم خرابه ده او بیا هم زه اوریدونکو ته ووایم چې د بی بی سي د معلوماتو له مخې په یوه نیزه چې هغه کومه ویشتل کیږي نو په هغې باندې تقریبا 800,000 روپۍ هغې باندې د هغې قیمت دی دغسې بیا دوی نور کمپیریزن دا کړی و چې کوم هندې لوبغاړی دی هغه په امریکا کې برتانیا کې په جنوبی افریقا کې چین کې تر دې چې چیک ریپبلیک هغه ټریننګ وکړو خو دغه پاکستاني لوبغاړی چې دی ارشد ندیم هغه یوازې په افریقا کې دغه پریکټس کړی دی ټریننګ یې کړی دی نو داسې نور ډېرې خبرې دي ایاز څه وایي چې وجه صدا او دوی د اولمپیک اسوسیشن چې کوم یو چارواکی دی دغو سره خالد محمود په 2018 کې سره دوی خبرې کړې وې ډی ډبلیو سره نو هغه وخت دا خبره کړې و چې د پاکستان د سپورټس بجټ دومره کم دی چې د سریلانکا هم کم دی د بنگلاديش هم کم دی د افغانستان هم کم دی تر دې پورې نو څنګه ګوري دغه هر څه ته
بالکل تاسو یو خبر اوګړه لکه څنګه تاسو د نیزې خبر اوګړه چې ارشد ندیم سره نیزه یې وده ټیک ته داغه سره خپل پرسن نیزه یې ووي او پاکستان سپورټس بورډ لکه مونږ لاړلو هلته مونږ کتل هلته ډېرې زیاتې نیزې وي نن سبا نیزه خو د کالج او د یونیورسټي او د سکول لیول سټوډنټانو سره موجود وي ټیک ته داغه قیمت
دی چې دا د نړیوال معیار چې کومه نیزه ده کنه دوی د نړیوال معیار خبره کوله چې نړیوال معیار چې کومه نیزه
خبر کوم چې ټیک ته د دې سره به شخصي نه وي خو چې کوم پاکستان سپورټس بورډ دی یا پاکستان اولمپیک اسوسیشن لکه کومې لوبو لغور کې دا غوښ سره بخامخه داسې نیزی وی او هغه خود ارشد ندیم په یو سوچ یو خپل فکر دغه ته ډیر ځاتی نامونه ملو شو کته اوس د پټي په کار نه ویز گیمز کې نو په کار خدا او چې هغه ځان په یو شخصي نیزه په غډیر غړ غټ کورونه روپې نه ماته ته ملو شو سپانسر هغه ته ملو شو چې هغه ځان یو شخصي نیزه خو سه غبار حال زبدا و ام سي د بده مرغه اوس د پاکستان کومه ډله چې تلی او رکنی تاسو کومه یاد کړله دا غې سره آفیشل ډیر زیات تللی دي د لوبغاړو نه آفیشل ډیر تللی دي نو ضرورت دی چې دومره آفیشل زی د او رکنی ټیم سره هغه به په همدا لوبغاړو باندې هغه پیسې لګولې وای خامخا هلته به هغوی خوراک څښاک کوي هغوی به هوټلنګ چارجز وي هغوی به نور چارجز وي خو مقصد مې خبرې دا دی چې پاکستان اولمپیک اسوسیشن
بالکل
مخکې یو ډګر وو اوس پاکستان اولمپیک اسوسیشن په یو ښه ډګر روان دی د پاکستان هاکی فیډریشن چې کوم سیاسي اپروچ وو کې هغه ته ختم شوی دی او پازلان شاه کې موږ ته چې پاکستان 12 کال بعد د هاکی یو ځل بیا چمپیون زیدل دی
ایاز او به خستاسو خبره پر کومه اوردونکو ته او کتونکو ته دومره وایم چې لږه شپه کې زمونږ دغه خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي په فیسبوک او یوټیوب دوام لري ایاز اوس دې ته زر اعظم چې تاسو کومه خبره وکړه د سپورټس حوالی سره د اولمپیک اسوسیشن نو که تاسو ګوري د اولمپیک اسوسیشن د پاکستان چې کوم مشر وو عارف حسن هغه دوه شکاله پورې د دغه مشر پاتې شو لس مشر مخکې تقریبا دوی استعفا ورکړه هغه هم سخت نیوکه کیږي چې هغه په دغه دوه شکاله تیر کړ خو په دې کې پاکستان جو میډال ونه ګټه
بالکل د افغانستان خبر بزر دا وایم چې دا غل وجی په پاکستان فوتبال فیډریشن او د پاکستان یعنی پی ایچ ایف چې کوم ورته وای هاکی فیډریشن کې ډیر زیاتې مسالې راغلي وي هغه چې کوم ایسوسییشن جوړېدل په مخ مروت باندې جوړېدل او دارنګي پاکستان اولمپیک ایسوسییشن بیا په دوو حصو کې تقسیم شوی دی اوس هم یو اولمپیک ایسوسییشن په پاکستان کې یو بل هم شته چې هغه ته پاکستان سټوډنټ اولمپیک ایسوسییشن وایي هغه هم ایونټونه کوي تیر اتوار د هغوی په پېښور یونیورسٹی کې یو میټنګ هم رابللی وو هغوی په کراچی اسلام آباد لاہور کې یوتھ گیمس کړي دي او هغوی غواړي چې اوس په پېښور کې او په کوئټه کې دغه گیمونه وشوي نو هغوی هم دا مطلب دی یو قسم لا تضاد جوړ کړی یو مطلب دی یو نفرت جوړ کړی په خپلو کې سره بیل شوي دي نیم لوبغاړي نیم مشران دلته لوبه کوي نیم لوبغاړي حال تلو بکینو چې دیر کما پوری وزیر